ځینې خلک را ګرځېږي، باید نه می یادېدلی هغه څوک چې می یادېږي. درد می کړي هغه زخمونه چې لیدلې می لا نه دي، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې می لا نه دي. ځوروي می څو خبرې چې هیڅکله می ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت می پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم ګیلمن له خپله بخته، چې می کړې وې بې ځایه یا می کړې وې بې وخته. د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یمه څله، یم خپه هغو جامو پسې چې می وانه غوستې کله. ځوروي می هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي. هغو تورو شپو پسې می چې می ویښې تیرې کړي، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ می هیرې کړي. هغه ورځې می یادېږي چې په خوب به می ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې. یم خپه د خپلو سترګو تللې ځیر پسې بې وخته، خدایه ته یې کړې آسانه مینه زخته ډېره سخته. دلایل د خفګان ډېر دي، زه به کم کم یادومه، موده کېږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یک شنبې په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته زلمو راځي د سره سوطن جوړ کړي،
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم په کښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو ته ورکول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ په کښې کې ترانې ویل کېدلې.
روزانہ سفرشی و پرزی دل نڑے دسل جگبرونو راول دل نڑے
لنی
د مشاعرې بله برخه بیا تنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې تنزیه شعرونو کې د هېواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازي موټروانان دي چې موټر یې وي خالي د سکو دې دوی په شا کړی، هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې څټ تر ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي، باور ورباندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده، انچیکه ده، او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده، انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو تر څنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه، دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته ځي راځي، تا تږې مرغۍ ګوره چې سراب ته ځي راځي، د مینې یاد او نشې د دلبر پاتې مین چې هره شپه د ستورو حساب ته ځي راځي، زندګي د یتیم شه زه یې څپلی یم نیم پښه یم نیم ترتیر یمه همت خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم زه د خپل ځان هېر یمه همت
سیال د نړیوالو په شایسته افغانستان شي بلغوندې وطن به
د جنت غوندې ودان شي. د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. نوموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال وویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
موږ خپلو شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هېواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هېواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنو ویونکي وروڼه باید هغه دې ټکی ته ډېر متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي ژوند چې د مسلمانانو کوم دلته ده بېلابېل اړخونه په خپل شعر کې
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقۍ ته هم پکښې کې ځای نه و ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د جرمنی ژبې د سختۍ خبرې ډېرې کېږي. په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمنی ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د نولسمې پېړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 1.5 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 1.5 ورځو کې او جرمني په 1.5 کاله کې. خو جرمني هغه ژبه ده چې په سلګونو سره افغانان ورته یو مخ مجبور دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنۍ د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمني پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره یې په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره ثنا کاکړ شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
یو ویې کلن محمد اکرم ملکزي په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هېواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
تا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله هیڅ یوه جرمني پښتو ډکشنري نه وه. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول هر یو به ما نه پوښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یوه جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړ چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1500 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه دا ژباړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفام اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شوی یم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د او جرمنی د ولسمشر لخوا د دې هیواد ترنخان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملک سی په وینا واورېدل چې جرمنی سخت ده خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمنی د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,15,000 افغانانو ژوند کاوه. په تېر یوه کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهېږي نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشي دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دې هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شو یو می هرکلی کوم. هر فرهنګي اثر او ابده په قد کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابده لمنځه ځي او یا ویجاړیږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځه ځي او د تاریخ د پاړه لمنځه تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتهږي او د پایله بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کیږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2014 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لیما ودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته هڅولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ تری وابورو
مخفلې کشرې خور ته چې هغه پنځه کلنه ده، ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او ما خپله دنیا تلرله چې دا کیسې به یوه ورځ لیکم. اوس مې پیل کړی دی دا کیسې لیکم، لیکل مې هم پیل کړی دي او د دې وته خپلواسه خپلو ملګرو دوستانو او همداسې مو خپلو خپلوانو ته هر وخت ویلي دي چې خپلو ماشومانو ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلي دي ماشومانو ته؟
څلور پنځه کیسې مې لیکلي دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او که نه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخیستې؟
ما ځینې پیښې هم پکې راخیستې دي. ما ته ډېره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپله خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام وي ورته. کوم څه چې مثلا زه د دې تاک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ورزده کوم د هغې په پرتله د کیسې نه ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم همداسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسې خپلې خور ته کیسه کوئ سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار له مخه فکر پې کړی وي کیسه مو جوړه کړې وي بیا دې ته کیسه کوئ؟
زه ډېر وخت داسې هم کېږي چې وار له مخه یعنې سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستیو وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنې لولم او دغه کیسې چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم. مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم، پرون مې ورته لیکلي وي، همدغه سه مختصر سره زم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سه کیسه خوشحالي، هغه کیسه خوشحالي سه هغه تمثيلي وي، یعنی مثلا په دې کې مرغان وي، څاروي وي، حیوانات وي، نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسه کرکټرونه څه شي؟
د مو د کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي، ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري. او د دې تر څنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی دوی ته یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی که نه تشخیص چدی. مثلا یو ګلاب دی خبرې کوي، کیسې کوي، خوشحاله دی، خاندي، همدغسې یعنی تشخیص مې هم پکې کارولی دی. په دې کیسو کې د دې تر څنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي، ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي، د دې تر څنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سې د ماشومانو ادبیات دي، بیلابیلو عمرونو ماشومانو ته بیلابیلی کیسی شته، یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور 15 کلنه ده او دا خو طبیعي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسی ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسی ورته کوم چې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسی لیکي، که لیکلو برخه ته راشم کیسې لیکي، نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډېر مهم دی. یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات، داسې الفاظ وي چې د هغه لوستل سخت وي، باید بدل شي. یعنی کره کتونکي دا خبره کوي. څرنګه نثر ته تاسې پام کړی دی؟ دا څو کیسې چې مو لیکلي دي چې د کوم عمر ماشوم ته له څه رقم نثر استفاده څوک وکړي؟
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا د ما 15 کلنه خور ورسره آشنا نه ده، د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده، زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم و یې نه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي. په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته. مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی، نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو تر څنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي، سواد هم باید بهتر شي. لیکن د هاوس کلمې باندې پوی نه شي، ځکه چې زه هم همدا رقم ژغ لري، زال هم همداسې آواز لري، زوی هم همداسې آواز لري. ځینې کره کتونکي حتی دا خبره کوي چې د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي، تر درې کلنه پورې ده، پنځه کلنه پورې ده، اته کلنه پورې ده، دیارلس کلنه پورې ده، البته په نړۍ کې شپاړس کلن ده، تر تقریبا اتلس کلنه پورې، او له هغه وروسته بیا په مشرانو کې حسابوي. لیکن ابتدائی ماشومان ته حتی په دغه کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
تاسو خبر تاییدوم دې برخې ته باید پام وشي. خو زما سره خوشي دغه تروسه لوستل نه شي کولی ځکه 15 کلنه ده. نو د هغه دپاره زه په شفایي سړی یم، نو دغه کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکر نه وادم چې دې ته ستونزمنې وي. دوی یعنی لوست خو نه شي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دوی سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به یې کوشش کوم چې هېڅ یې ونه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکې په ترڅ کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو. خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسي شي، بیا ټینګار پر دې کېږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کېږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوښوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشرانو ته تېروي، مشرانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیری وکړي، هو په هو همغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار و مور ته کولی شي. د هغو ژوندي څارو کیسه هم تېرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې یې خلاصې شي. نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار و مور ماشوم ته اخیستي وي، ښه ده چې هغه را واخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور و پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا، په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کېږي، بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور و پلار له ماشوم سره د کمپیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم دریم پړاو ته رسي شي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور و پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه وو سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه وو ته شوې ده. خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامداره بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي، کیدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څه لولي له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي. البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څه لولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موزن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه، کله چې ماشوم ته څه لولئ، نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څه لولو، نو ممکن تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نهه که چېرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت بسترې یا میز څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس کله چې ماشوم ته څلولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کومه ماشوم په ټلویزیون کې کارټوني فلم ګوري هغه مردوی ورته ووایاست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس پلار او مور خپله هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شئ ورته ووایاست چې دا کتاب مو که ولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس د لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي. بیا کتاب بل ته ورکړئ. د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس د رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چې پر مو په خدای سپارم.
شل کا لب گورے